آزادی رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې تمه ده ولسمشر جو بایدن نن په افغانستان کې د امریکا د حضور پر راتلونکې پالیسۍ رڼا واچوي. نور مطالب او اونیز پروګرامونه هم لرو. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې نوریاس نوري چمتو کړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې نن په دو چاودنو کې دوه تنه ووژل شول او دوه نور ټپیان شول. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې. ټاکل شوې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې د خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړې. بشپړ خبرونه. د کابل د امنی قومندانۍ په یوه چاودنه کې چې نن د جنګلک په سیمه کې وشوه د دو تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قومندانۍ ویان فردوس افرامرز ازادي راډیو ته په یوه استولي صوتي پیغام کې وویل
ظهر امروز در مربوطات ناحیه هفتم شهر کابل ساحه جنگلک
نن غرمه مهال د کابل د نهمې اوزې اړوند جنگلک سیمه کې پر یو رینجر ډوله موټر یو ماین وچاودید. په دغه چاودنه کې یو سرتیری او یو ملکی کس ووژل شول او یو بل سرتیری ټپي شو.
همچنان یک نیروی امنیتی دیگر مجروح گردیده است.
دا په کابل ښار کې نن دوهمه حمله ده. نن سهار په یو بل چاودنه کې چې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت د دفتر د رئیس خوشنود نبیزاده پر موټر وشوه. نوموړی برسیرن ټپي شوی. تر اوسه چا یا کومې ډلې د دغو پیښو مسؤلیت نه دی اخیستی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندویو ماموریت په یوه خبر پاڼه کې د سولې په چارو کې ښکیل پر چارواکي دا نننۍ حمله د سولې پر پروسې برید بللی دی. د یو بل خبر له مخې د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکې اداره سیګار وایي د طالبانو حملې په کابل کې زیاتې شوې او دې ډلې پر حکومتي چارواکو د مدني ټولنې پر مشرانو او خبریالانو هدفي وژنو ته زور ورکړی دی. په هغه راپور کې چې سیګار نن خپور کړی ویل شوي چې د تیر 2020 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د مخکنیو دورو په پرتله په ټول افغانستان کې د طالبانو حملې یو څه کمې وي، خو د وړم 2019 کال په نسبت زیاتې وي. سیګار په دغه راپور کې دغه راز ویلي چې په دې موده کې د چاودیدونکو وسلو له امله په تلفاتو کې په سلو کې 10 زیاتوالی راغلی. سیګار همداشان ویلي د افغان دفاعي ځواکونو شمیر چې کلونه 228,000 ته راکم شوی. سیګار دا هم ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په کندهار ولایت کې شاوخوا 200 امنیتي پوسټو وتلی او هغه طالبانو ته پرېښې دي. افغان چارواکو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په سیمه کې د یو شمیر امنیتي پوسټو خوشې کول تکتیکي پوشاتک بللی و. د 215 اتل قلو اردو بیا د کندهار په درې ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. دغې قلو اردو نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي تېره ورځ طالبان د کندهار ولایت د ارغنداب، ډنډ او پنجوایي ولسوالیو اړوند سیمو کې پر دفاعي او امنیتي ځواکونو د بریدونو په هدف راغونډ شوي وو چې دفاعي او امنیتي ځواکونو پرې د هوایي ځواکونو په ملاتړ بریدونه وکړل. دغو بریدونو په پایله کې 10 طالبان وژل شوي، 4 تنه ټپیان شوي او د دښمن د خبر پاڼې له مخې 5 پټن ځایونه او یو اندازه وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي دي. طالبانو تر اوسه د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په لوګر کې هم شپږ وسلوال طالبان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. دا خبره په پکتیا کې د 203 تندر قلو اردو ویان ایمل مومند نن ازادي راډیو ته وکړه.
تیرش په طالب تر هغه د لوګر ولایت د مرکز اړوند د بيدک په سیمه کې د یاد ولایت پر ځینو برخو د بریټ پلان درلود چې د 203 تندر قلودو د څلور ملي او منسوبینو د وسلوالو طالبانو د دغه پلان د مخنیوي لپاره دوی ته کمین نیولې او چې د دفاعي ځواکونو د کمین په پایله کې شپږ تنه طالبان وژل شوي او څلور تنه مرګونی ټپیان شوي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د وینا په ترڅ کې خپلې ادارې د بهرنۍ پالیسۍ مهمې برخې اعلان کړي. بایدن له دې مخکې ویلو چې د مخکنۍ د ټرمپ د ادارې د څلور کلنې پالیسۍ لوری به چې لومړی امریکا باندې ولاړه وه بدل کړي او د نړۍ له هیوادونو او نړیوالو سازمانونو سره به د متحدو ایالتونو اړیکې بیرته یاده کړي. د بایدن د ادارې د یو چارواکي له قوله چې امریکایي ان بی سي نیوز او سی این این ته خبرې کړي ویل شوي چې بایدن به په دې وینا کې پر دې چې امریکا په نړۍ کې کوم ځای لري تمرکز وکړي. تمه ده چې بایدن به د خپل نوي د بهرنیو چارو د وزیر انتوني بلنکن چې ویلي دي د دې وزارت مسؤلیت داسې مهال اخلي چې د ټرمپ د ادارې په وخت کې پکې مورال ډیر ټیټ شوی او کلک ملاتړ وکړي. بایدن د جنوري په 16 د ولسمشر په توګه د لوړې د پر ځای کولو په مهال وینا کې ژمنه کړې وه چې له خپلو متحدانو سره به اړیکې بیرته ترمیم کړي او د نړۍ په مسایلو کې به ډیر ښکیل شي. د امریکا په خونی ولسمشر ډونالد ترامپ د مدافع وکیلانو د هغې نوې ټیم غړي اعلان کړ چې په سنا جرګه کې بل د استیزا په محاکمه کې دفاع کوي. په دغه نوې ټیم کې دوه نوې غړي ډیوډ شوین چې په ټلویزیونونو کې به تل تبصرې کولې او د پنسلوانیا په خونی سیمه ییز څارنوال بروس کاسټر شامل شوی دی. دوی پرون یکشنبه په دې نوې ټیم کې خپل ګډون تایید کړ. د ترامپ مخکینی پنځه کسیز حقوقي ټیم یو ورځ مخته تر دې له پخواني ولسمشر سره د ځینو اختلافاتو له امله خپل لاره جلا کړې وه. ټاکل شوی چې په سنا کې د ترامپ د محاکمې جریان د فبروري په 9 پیل شي. استازو جرګې چې ډیموکراټان پکې اکثریت دي، ترامپ مخکې له دې چې واک پرېږدي او جو بایدن د جنوري په 6 لوړ وکړي، څو ورځې مخته د کانګرس پر ودانۍ د هغه د پلویانو له لورې د یرغمل په ګډون پر ځینو مواردو تورن کړی او هغه استهزاء کړ. ترامپ د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د دندې په مهال دوه ځلې استهزاء کیږي. او د روسیې د څارنوال دفتر نن وویل چې د روسیې د زندان د چارواکو د هغې غوښتنې ملاتړ کوي چې ویلي دي د کرملین د منتقد الکسی نوالني د تعلیقي بندسزا د په تنفیذي بدله شي. د روسیې د اپوزیسیون دغه مشر چې دوه اونۍ مخکې له جرمني بیرته موسکو ته له رسېدو سره سم ونیول شو، د لومړنۍ محکمې د پریکړې له مخې به 1.5 ورځې په توقیف کې پاتې کیږي. نوالني تورن شوی چې د 3.5 کلونو تعلیقي بند د سزا له شرایطو یې سرغړونه کړې ده. د نوموړي د خوشي کېدو لپاره پرون په روسیه کې پراخې مظاهرې وشوې چې د راپورونو له مخې له 500 زیات کسان پکې نیول شوي دي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو او قدر منو اوریدونکو را سره اوسئ. په دې خبرونه کې چې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه او مرکه خبرو. و باورې چې افغان حکومت وایي د امریکایي پوځیانو د وټلو په محلويش کې بدلون به په افغانستان کې په امنیت کې کوم مهم تغییر رانه ولی.
بهرنی عسکر دلته وی کنه وی د افغان خاور د پاز مخ پر غاړه ده. کناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي. هر کله یې کوو.
تما د چې ولسمشر جو بایدن نن خپل نړیواله پالیسی روښانه کړي. د ولسی جرګې له یو غړي سره په مرکه کې به دا خبره وڅېړو چې د افغانستان په برخه کې د امریکا نوې پالیسی به څه وي. په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې په میانمار کې پاوز کودتا کړي او د دې هیواد رهبر اونګ سان سوچي بندي کړي. د امنیت او سالم چاپیریال په 19 پروګرام کې به د ماشومانو پر وړاندې د تشدد پر ناوړه اغیزو بحثونه واوري.
کور کې ناست مو مکتب ته نوم تلل چې راغله پلار اعصاب خراب پسې ویل په سر باندې دی چې سر روان ما په بیگ بوتلم شفخانې ته مور.
دا پروګرام د سپورت نړۍ له 19 پروګرام سره یو ځای د خبرونه په دوه منی مې کې خبريږي. دا ازادي رادیو ده. تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د خپل بهرني سیاست په اړه چې لخپل متحدینو سره د خو اړیکو نوای باب به یو برخه وی وینا وکړي. لبلې خو د ناتو ځینو جګپورو چارواکو ویلي د ناتو متحدین به د می میاشتې نوروسته په بشپړ توګه له افغانستان ونه وزي. افغان حکومت په هیواد کې په احتمالي توګه د بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو په غبرګون کې وایي که بهرني عسکر وي او کنه افغان ځواکونه به د خپلې خاورې او خلکو ساتنه وکړي. په دې اړه پام وکړئ له کابله د راپور ته.
د افغانستان حکومت وایي افغان ځواکونه کولای شي لخپل خلکو او خاورې ساتنه وکړي. د افغانستان حکومت دا څرګندونې په احتمالي توګه په دې هیواد کې بهرنیو عسکرو د پاتې کېدو وروسته کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایان رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال افغان ځواکونه د ټولو عملیاتو او جګړې رهبری پر غاړه لري.
په افغانستان کې د امنیتي او نظامی برخې مسولیت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو دی او دغه عملیات او جګړه ټول خپل کوي. که بهرني عسكر دلته وی کنه وی د افغان خاور او خلکو د پاز مخ پر غاړه ده. کناټو سازمان او نړیواله ټولنه له موږ سره د نظامی زده کړو په برخه کې همکاري کوي. هر کله یې کوو.
دا په داسې حال کې ده چې رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې د دې سازمان د څلورو لوړپوړو چارواکو له قوله لیکلي چې له می میاشتې وروسته به هم بهرني عسکر افغانستان کې پاتې شي. د ناټو یو چارواکي د موضوع د حساسیت له کبله د خپل نوم د نخبرې دوه په شرط رویټرز ته ویلي تر اوسه په دې برخه کې شوې ژمنې نه دي عملي شوي. د دې چارواکي لقوله ناتو به افغانستان څخه د وټو په برخه کې د بیړې پر ځای د یو حساب شوی پریکړې پر بنسټ ووسی. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د فبروري په 19مه د شوی هوکړې پر بنسټ باید بهرنی عسكر د میمیاشت تر اخره افغانستان پریکړي. خو ناتو ازادي رادیو ته ویلي تر اوسه په دې اړه ورسته پریکړه نه ده شوی. د ناتو د مطبوعاتي څانګې مشر ډانیل ریګیو ازادي رادیو ته پر استول شوی پیغام کې لیکلي د افغانستان پر موضوع به د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د فبروري په 19مه او 13مه نیټه کې بحث وشي. د زیاتوی ناتو د افغانستان لوسولی په بش پړتو غم لاټړ کوي څو په دې ډاډه شي چې دا هوا نور د تر هغه وروسته لپاره خوندې پټنځای نه دی. خو طالبان بیا د دوه هوکړې عملی کېدل د افغانستان د جګړې وازینې حل لار بولی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل دا شامل باید ونه شي چې ستونزې لا زیات کړي.
د پخت کې نور مشکلات لرو خلاصول دي او زاده چا په کټه دي نو زموږ توقع اله ده چې
رویټرز داسې مال د ناتو له قبله په افغانستان کې د بهرني عسکرو د پاتې کېدو خبر خپروي چې تمه ده نن ولسمشر جو بایدن د خپل بهرني سیاست په اړه وینا وکړي. یو شمیر امریکایي رسنیو لیکلي ولسمشر بایدن به په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې په اړه هم پریکړه وکړي. بایدن به هڅه وکړي چې له خپلو متحدینو سره د امریکا د ترینګل شویو اړیکو د ښه کېدو لپاره یو نوی باب پرانیسي. د امریکا او طالبانو ترمنځ له شوې هوکړې وروسته نږدې 2000 بهرني عسکر له افغانستان وتلي او اوس مال نږدې 2500 پاتې دي. خود سیګار او پینټاګان د راپورونو پر بنسټ طالبانو په هغه هوکړې عمل نه دی کړی چې له امریکا سره یې لاسلیک کړی ده. پینټاګان طالبان تورن کړي چې لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې لري او تر خوای تاوتریخوالی نه دی راکم کړی. خو طالبان بیا دا خبره نه مني او برعکس امریکا د هوکړې خلاف په هوایی بمباریو او بریدونو تورنوي.
په راپور کې مو له می میاشتې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو پر احتمال او په دې برخه کې د افغان حکومت د غبرګون په اړه جزئیات واوریدل. تمه ده چې د افغانستان د راتلونکي پالیسۍ په اړه ولسمشر جو بایدن نن د خپل بهرني سیاست د جزئیاتو د روښانولو پر مهال هم خبرې وکړي. خو اوس ګورو چې د امریکا راتلونکي بهرنۍ پالیسۍ به څه ډول وي، مخصوصا د افغانستان په برخه کې به د امریکا په پالیسۍ کې کوم مهم یا لوی بدلون راشي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی په دې اړه د بحث لپاره د شیبه د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی. کټوازی صاحب، مننه چې زموږ بلنه مو خبرونه ته ومنله. فکر کوي چې د امریکا په پالیسۍ کې به په نوې پالیسۍ کې چې نن به ولسمشر بایدن اعلان کړي ډیر د پاموړ بدلون راشي؟
تاسو یو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. تر اوسه پورې چې معلومیږي دغه چې د امریکا ځینو لوړپوړو چارواکو هم داسې څرګندونې کړي دي چې جو بایدن په خبرو کې به زیات د ده توجه یا د ده د خپله پالیسۍ اعلانوي. دوی به د خپله پالیسي ډېر نړیوالو اړیکو ته متمرکزه کړي. د ټرمپ په ځای باندې چې امریکا زیات غور کړی و، د امریکا د کورنیو چارو په اړه باندې زیات پریکړې کولې او له نړۍ څخه بیخي ګوښه پاتې شوی و، نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې د افغانستان مسله د امریکا لپاره مهمه ده، ډېره دا مسله ده. او دغه مسله کې به جو بایدن ضرور خپل نظر وړاندې کړي. او متروزه پوری داسې معلومی چې جو بایدن نظر به د ترامپ له نظر سره برابر نه وي. دغه دلته په افغانستان کې هم داسې انګېرل کېږي.
تصور کولای شي چې هغه څرګندونې چې د پنټاګون چارواکو مخکې کړي دي او ویلي دي چې د دوهې د موافقه خلاف کېدای شي چې امریکایي ځواکونه لمه میاشتې وروسته هم په افغانستان کې خپل پوځي حضور ته دوام ورکړي، دا خبره د بایدن له خولې راوځي نن شپه؟
مخکې مو د ترامپ او د امریکایي امنیتي چارواکو یا د دفاعي چارواکو خبرې مو نظر ډیر زیات سره په تغییر کې وو. نو د پای چارواکو یا پوځي چارواکو یې مخکې نه غوښتل چې له افغانستان څخه پوځونه دومره په بیړه او ټول ووځي. نو که چېرته د جو بایدن نظر له د امریکا له پوځ سره او د وسلوالو ځواکونو سره نږدې وي، زه فکر کوم چې د امریکا بیا به دی هم دغه فیصله وکړي یو څو پوځونه د امریکا په افغانستان کې پاتې شي. مګر یو خبره زه کول غواړم، هغه دا چې د امریکا پوځونه دلته نه په ویزا راغلي دي او نه په ویزا دي. او نه چاته معلوم دي چې دلته څومره پوزونه اوس په بګرام کې موږ لرو چې امریکایانو دلته شتون لري او څومره په افغانستان په نور مودې پاډو کې نو هغه هیڅ چاته بل امریکا چاته نه ده معلومه.
بله، او څه فکر کوي چې د طالبانو یو خبرګون خو نن چې ازادي رادیو سره خبرې کړې دي د قطر د دفتر ویاند ویلې دي چې دا به پر موجودو ستونزو نور ستونزې ورزیاتې کړي، پر دې سربیره به د طالبانو خبرګون په دې برخه کې څه فکر کوي چې یو ځل بیا به طالبان له امریکایانو سره وجنګیږي؟
زه فکر کوم چې د طالبانو او د امریکایانو د موافقه چې کوم هو دا موافقه چې هغه ترامپ کوله دا موافقه باید چې لږ تر لږه دوی د افغانستان له خلکو له حکومت سره له مضبوط له دولت سره هم خبرې کړې وای، مګر دوی دغه موافقه له طالبانو سره په داسې حالت کې وکوله چې دوی طالبانو دا فکر کاوه چې موږ دوی وغولولو او دوی دا فکر کاوه چې طالبان موږ تېرې چې طالبانو باندې دغه یو لوی تور بوت پورته شو چې دوی دغه جهادي ځواکونه ټول د ترورستانو پولیس کې اوس طالبان بولي او طالبان د هغو ملاتړ نه کوو نو طالبان دلته له ډېرو ستونزو سره مخامخ کېږي. په دې اساس باندې زما فکر باندې چې که چېرته د پوځیانو د پاتې کېدلو خبره په افغانستان کې ټینګه شي طبیعي خبره ده چې طالبان به خپل غبرګون وښیي او هغه نه غواړي چې دلته ډېر زیات امریکایي پوځونه پاتې شي نو د طالبانو خبرګون به نو طبیعي خبره ده دا چې په امریکایي پوځیانو به دوی بریدونه وکوي که به نه وکوي هغه اوس نه سم ویلی اوس خو ختم یو ختم نه ورباندې کوي.
فکر کوي چې د سولې په روان بهیر کې به د پام وړ بدلون راشي که امریکایي ځواکونه له مینه وروسته پاتې شي؟
زما په نظر باندې تر څو پورې چې په افغانستان کې په خپله باندې افغانان دواړه خواوې حکومت او طالبان په صداقت باندې په اخلاص باندې خبرو ته نه سره کښېني نه د امریکا پوځونه دا مسله حل کولی شي نه یې امریکا حل کولی شي نه یې پاکستان حل کولی شي نه یې ایران حل کولی شي زما هیله او د ټولو افغانانو هیله دا ده چې دواړه خواوې دوی سره کښېني او دواړه خواوې لیرې انصاف ته کار واخلي یو څه طالب هم وجدې ته نه درېږي چې خامخا به قدرت ماته سپارل کېږي او د افغانستان حکومت هم داسې نه نه وایي چې نه موږ به ټول دلته ځای په ځای باندې ناست یو او طالبان دلته حق نه لري طالبان هم هغه افغانان دي دغه څه حق لري په افغانستان کې د کار کولو د حکومت کولو د هر څه حق لري نو که چېرته دغسې وضعیت پاتې شي نړیوالو خو دا د موږ ته اوس ثابته کړه داسې موږ سره جنګوي موږ سره وژني فکر نه کوم چې د افغانستان په سوله باندې دي مثبت تاثیر
وکړي. بلکې لاند راته وایي روسي پښتنې ته ځواب راکړي خغلې کټوازی د سیمې د هیوادونو عکس العملونه به مخصن د ایران او د پاکستان عکس العمل به په هغه صورت کې چې امریکا خپل پوځي حضور ته په افغانستان کې دوام ورکړي څه وي؟
زه فکر کوم چې د پښتنې ځواب به ارتیا نه وي ځکه چې هغه دغه هیلې دغه ارزوی دغه دغه غواړي چې په سعودي عکس العمل مخکاره کښې نه امریکایي پوځونه دې ووځي هغه دوه غواړي یعنی د دوی غوښتنې دوه دي یو دا چې په افغانستان کښې ګډوډي راشي کورني جنګونه دلته رامنځته شي او دوم چې دوی امریکا ته یو ډول شکست ورکړي ایران خو همدغه غواړي چې په افغانستان کښې شکست وکړي نور د افغانانو له غمه نه دي دوی د دوی عکس العمل به هم زما په خیال سره منفي وي.
ډیره زیاته مننه د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړی نادر خان کټوازی و چې له ازادۍ راډیو سره یې خبرې کولې.
راپورونه مرکې او تبصرې پر خپل وخت له ازادۍ راډیو.
په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما د سولې وزارت پر یو کارکونکي برید غندلی او دا یې د سولې پر بهیر برید بللی دی. یوناما د سولې وزارت پر دې کارکونکي د برید په اړه وایي چې دا ډول حملې د طالبانو لخوا باید ودرول شي. امنیتي بنسټونه تاییدوي چې نن سهار د کابل په لسمه ناحیه کې د سولې وزارت د دفتر د رئیس خوشنود نبیزاده پر موټر د سړک د غاړې ماین چاودنه شوې. په دې پیښه کې چاته زیان نه دی اوښتی، خو ښاغلی نبی زاده ټینګار کوي چې د سولې ښکېلې خواوې باید له تعرض څخه خوندي پاتې شي. له کابله دې راپور ته پام وکړئ.
په کابل کې د چاودنو په دوام نن سهار د سولې په چارو کې د دولت وزیر د دفتر د رئیس په موټر ماین چاودنه وشوه. خوشنود نبیزاده له خپلو دوه اولادونو سره له دې پیښې روغ وتی. امنیتي بنسټونه وایي په دې پیښې کې چاته زیان نه دی رسیدلی. د کابل د امنی قماندانۍ ویان فردوس فرامرز
صبح امروز در مربوطات
نن سهار د کابل په لسمه ناحیه کې یو لند کروزر ډول موټر د سړک غاړې د ماین چاودنې ښکار ګرځي. د نیکه مرغه چاته پکې زیان نه دی اوښتی، خو مالی زیانونه یې اړولی دي.
ښاغلی نبیزاده چې له دې پیښې روغ وتی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي د سولې ښکېلې خواوې باید له تعرضه خوندي پاتې شي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت ویان د ناجي انوري وایي طالبان باید له هرې پرېکړې وړاندې د تاوتریخوالي کمښت ته جدي پاملرنه وکړي.
امروز موټر حامل
نن د افغانستان د سولې وزارت د دفتر رئیس خوشنود نبیزاده موټر تر برید لاندې راغی. له نیکه مرغه هغه له دې بریده روغ وتی. روان تاوتریخواله یو دوام یې له هر بل وخت افغانان اغیزمن کړي. د افغانانو غوښتنه دا ده چې تاوتریخواله ودرول شي او اوربند ټینګ شي. حکومت د تلپاتې سولې لپاره هڅه کوي، خو تاوتریخواله نور هم ډېر شوی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما هم په خپل ټویټر پاڼه په کابل کې د سولې وزارت په کارکوونکو برید غندلی، ویلي دي چې دغه برید د سولې په پروسې برید دی او د سولې په خبرو کې له ښکېلو خواوو د تاوتریخوالي د کمښت غوښتنه کړې ده. له دې پیښې سره هم مهاله نن په کابل کې د میدان وردګو ولایت د ملي امنیت یو کارکوونکی د نامعلومه کسانو له لورې ترور شوی. د یو بل خبر له مخې کابل پولیس وایي چې نن سهار د کابل په عوم امنیتي حوزه کې په یو نظامي موټر چسپکي ماین چاودنه کړې چې په ترڅ کې دوه کسه وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. په داسې حال کې چې د کابل د نننیو پیښو مسؤلیت کومې وسلواله ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو په افغانستان کې اروپایي ټولنې د دغه ډول بریدونو تر شا د طالبانو له لاس لرلو وایي. اروپایي ټولنې تېره ورځ په یوې اعلامیه کې پر عام المنفی ځایونو بریدونه، هدفي وژنې او د جګړې دوام ډیری د طالبانو کار یاد کړی، خو طالبانو په یوې تازه اعلامیه کې د اروپایي ټولنې اعلامیې ته په غبرګون کې ویلي چې دغه ډله په دې بریدونو کې لاس نه لري. د دې ډلې له لورې په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې رامنځته شوي بحرانونه د اشغال د دوام ثمره ده او باید دغه لړۍ ژر تر ژره ختمه شي. د تاوتریخوالي زیاتېدل او هممهاله د سولې په خبرو کې خنډ او ځنډ هغه څه دي چې افغان چارواکي په دې برخه کې ناهیلي کړي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم د وروستیو نامنیو پړه پر طالبان واچوي.
ستاسو له پیغامونو
مانو می دا حکمت ته د کونړ ولایت د ناړې ولسوالۍ سیتن کې مورور اداز دې ملي پدې سرحان په نوم د مرستو پروسه پیل شوې وه. دا پروسه په ناړې ولسوالۍ کې هم هغه د وزو کورنې سره مرسته کې وغلله چې کولې د مانان او نورو بې وزلو خلکو سره کېده. په دغه سلسله کې د ناړې ولسوال د هر څه ځانته واړه دي او کسکړي دي او ملکانو سره لاس یو کړی دی او مونږ ته هیڅ نه دی راکړی. زمونږ د ازادۍ راډیو څخه دا هیله غوښتنه چې زمونږ د غږ سره ولسمشر او نورو مسؤلو چارواکو څخه ورسوي چې زمونږ د غږ واوري او مونږ ته دې ته مرسته دي او رسوي. وسلام بهتره
د بادغس ولایت ماجر یم. په هرات کې پراته یو څوار لزر کور په شیدایو کادستان کې پراته یو شیدایو کان کې زموږ سره هیڅ کومه کو هیڅ مرسته نه ده سوي. کوچنیان مو د ولوژ مړسوه، سپینزری او سپینزری مو د ولوژ مړسوه، مریضان لرو. دا یو کال کې زموږ سره هیڅ کومه نه ده سوي. مبر د ووتله کارټونو مو نمان مصاب دي د انجینرانو سره کومک د کابل انجینران چې هغه دوی شست کې ګوتې ولګي او کومکونه دوی پر واخ دوی خوري. ما ځغ د ترولړ مقامات پورې ورسېږي. دا خلک ډېر تلپای ده کړی دي غم دی وخوړی شي وای تر جمهور تر غوږه پورې زما پیغام ورسېږي. سلام
زکلی والا شنا د خلمن ولایت نه د لوی سره ختاستا پیغام پیردم. که څنګه چې دا یو سند په ټول افغانستان کې خصوصا بیا په خلمن ولایت کې مست چې هغه د مخابراتي ستونزې به خې ډېر د ایس ټلیفون شبکې سم کار نه کوي. انټرنیټ خو به خې بیا برخي فیسبوک او حساب نه کارولای. دا یو ټلیفون شبکې سم کار نه کوي. نو د مخابراتي شرکت زما داخله ورزه ده چې دې ته پاملرنه وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. د غزنی ولایت یو شمیر قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو په یو خبري غونډه کې ویلي دي چې د جمهوریت ملاتړ کوي. دوی هم در از ویلی دی چې د واک لیک د اساسي قانون په چوکاټ کې غوړي. په دې اړه نور حال د ازادي رادیو خبري ال راکوي.
دا دوشنبه په ورځ په غزنی کې یو شمیر کسانو د یوې خبري غونډې په ترڅ کې د افغانستان د موجوده نظام ننګه ل جمهوریت څخه ملاتړ د سولې د ټینګښت او د نظام د پایښت غوښتنه وکړه. دوی وویل هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې موجوده نظام ړنګ او افغانستان بیا هغه پخوانی وخت ته ستانه کړي. په دغه خبري غونډه کې یو شمیر قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو ګډون کړی و. قومي مشر حجي عبدالباري وویل موږ د نظام او اوسني دولت ملاتړ کوو.
ټول ولس نن دا وختنه ده او دا غږ ده چې موږ دا جوړ شوی کور بیا موږ نه خرابو، هیچا ته اجازه نه ورکوو او تر پخوا د وسه پانه پورې به د خپل نظام او خپل اساسي قانون او د دغو جوړ شوي بنسټونه چې به دفاع کوو.
ټولنیز فعال کارګر ترکی په دغه غونډه کې وویل د سیمې استخبارات د ځینو کسانو په خلوف افغانستان کې د لنډمهاله حکومت غوښتنه کوي چې دا د اساسي قانون خلاف عمل دی.
موږ له جمهوریت څخه دفاع وکړو او هغه لاسته راوړنې سیمو پر تیرو شلو کلونو کې د جمهوریت تر نامه لاندې لرو او له هغو څخه دفاع وکړو. موږ نه غواړو چې بیا په افغانستان کې یو موقت حکومت راسي یا د سانګزي یا د بل پر خبرو باندې دا په یوازې د افغانانو خبرې نه دي، دا د ګاونډي استخباراتو لکه پاکستان او ایران د دغو غوښتنه ده او د هغو تقاضا ده چې افغانستان یو ځل بیا هغه په خپل تاریخ ته ولاړ سي.
د دغه سرګندونې له هغه وروسته کوي چې څومو د وړاندې د طالبانو یو مشر ملا عباس ستانکزي په مسکو کې په خپلو خبرو کې له افغان ولسمشر څخه د استعفا او په افغانستان کې د موجوده حکومت د جوړولو غوښتنه کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ملګرو ملتونو د میانمار د برحال مشر آنګ سان سوچی او یو شمیر نور مشرانو نیول غندلی دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د میانمار د دولت د منشي میرمن سوچی د ولسمشر او ځینو نورو مشرانو نیول په میانمار کې پر دیموکراتیکو اصلاحاتو گزار بللی. په دې اړه نور تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې واورئ.
د میانمار پاوز د دغه هیواد ټول دولتي مشران بندیان کړي او واکې په خپل لاس کې اخیسته. دی اقدام د ملګرو ملتونو خبرګون پاره ولې دی. دغه سازمان سرمنشي انټونی ګوتریش نن په یو اعلامیه کې ویلي په میانمار کې د دولت د منشي یا برحال مشر آنګ سان سوچی د ولسمشر وین منت او ځینو نورو سیاسي مشرانو نیول غندي. ګوتریش زیاته کړې دا اقدام په میانمار کې پر دیموکراتیکو اصلاحاتو یو گزار دی. د ګوتریش په حواله د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې زیاته شوې چې د آنګ سان سوچی په شری د دیموکراسي لپاره ملي لیگ حاکم ګوند په انتخاباتو کې اکثریت ګټلې او پوزي مشرتابه باید د خلکو دی اراده ته درناوی وکړي او دیموکراتیکو ارزښتونو منلو ته غاړه کېږي. د میانمار پوز نن اعلان کړی چې په دغه یواد کې دی وکاله لپاره بیړنۍ حالت غوړه شوی او د حکومت ټول واک مین آنګ هلینګ ته سپارل شوی دی. د پوز اړوند یو ټلویزیون نن دغه اعلان وکړ. د ټلویزیون ویان د پوز اعلامیه ولوسته.
مېسي میا سي سي ټي پیو جن پاوین
بیړنۍ حالت په ټول هیواد کې د اجرا وړ دی. دولتي بیړنی حالت مودا د یو کال لپاره ټاکل شوی. د رای ورکونکو د لیستونو د ارزونې، د قانون جوړونې، حکومت فعالۍ او د قضایا قوې د چارو د مختوړلو لپاره واک لوی درستیز مین آنګ هیلینګ ته سپارل شوی.
په امیه سوی شاهی تمرا پیرانزو تمرا میمه نایګن نو هو فورپیا باشي باندې کمیا.
سره له دې چې د پوز یو مشر ته ټول اجرایي واک سپارل شوی، خو د پوز اړوند ټلویزیون همداراز مین سوی د سرپرست ولسمشر په توګه اعلان کړی. په میانمار کې ولسمشر د خلکو لخوا نه بلکې د پارلماني ډلې، صدر اعظم او پوزي مشرانو په خوښه ټاکل کیږي او واک تر ډیره دولتي منشي یا صدر اعظم سره وي. اخو د جرمنی خبری آژانس ڈی پی ای د آنګ سان سوچی د ګوند تازه سرګندونی راخسته چې د خپل مشر په حواله خبري کړي. سوچی سر به پردې چې په بند کده ویلي پاوز د کووید 19 ل عمل رامست شوې حالت په پام کې وننیو او په لوی لاس هیواد برته پوزي دیکتاتوري ته ورګرځوي. هغه په خپل پلویانو غکړي چې د پاوز د دې اقدام په وړاندې ودرېږي. د امریکا، استرالیا او شمیر نورو هیوادونو چارواکو ویلي په میانمار کې پر کودتا او د ملکی حکومت د مشر پر نیولو بوګنیدلې دي. دا کودتا ورسته تر هغه وشو چې پرستی او رزو کې د ملک کی حکومت او پاوز ترمنز د ټاکنو د شفافیت پاړه ناندرې زیاتې شوې. د نومبر میاشتې په ټاکنو کې د سوچی ګوند په پراخ ډول بریالی شو. پاوز وایي ټاکنو کې درغلې شوې دي. ټاکل شوی ول د ټاکنو وروسته نن پارلمان لمړنۍ غونډه وکړي. د میانمار نیول شوی مشر آنګ سان سوچی د نوبل جایزه هم ګټلې او د نړۍ په کچه پیژندل شوې میرمن ده. د نوموړي شهرت هغه مهال تر پوښتنې لاندې راغی چې 2018 کال کې لکونه روهینګیایي مسلمانان د دغه هیواد د پوځ په عملیاتو کې بې ځایه او زرګونه تنه یې د راپورونو په اساس ووژل شول. د میانمار یا برما پوځ ویلي دوی سخت دریځي کسان وژلي دي، خو د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو بیا دغه پوځ پر قومي او مذهبي تعصب تورن کړی دی.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. آزادۍ راډیو د سهار لوو د ماښام تر اوو